بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1403 هجري لمریز کال د لندې یا قوس د میاشتې 25مه نیټه ده، چې د 1446 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې له 14مې او د 2024 میلادي کال د دسمبر له 15مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شوې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمې ځو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان پناه غواړو ته د نړیوالې ټولنې د پام په ضرورت د ایران د ټینګار په اړه ده. ورپسې هم د رڼا سرچینې نومې لړۍ نننې برخه دراورو. بیا هم د اسرائیلو له جنایتونو د امریکا د بشپړ ملاتړ په باب ځانګړی مطلب هم اوریدلی شي، او له دې وروسته د تلپاتې خوشبوینو ملاړی نننۍ برخه هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ایران او پاکستان دوړخیز تجارت او ترانزیت او ترانسپورټي چارې نور هم اسانوي. داعش تکفیری ترهګر ډلې په پاکستان کې د شیعیانو پر ضد د جنایتونو د زیاتولو خبرتیا ورکړ. په افغانستان کې د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو ګنګوسې په زیاتېدا دي، او په فرانسې کې په ډزو کې 5 کسان وژل شوي دي. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایې وړې شان د می ورسته په پاکستان کې د ایران سفیر او دغه هیواد د ارتباطاتو د وزیر د دوه اړخیزو تجارتي چارو د پراختیا او د ترانزیټ او ترانسپورټي فعالیتونو د اسانتیاو په لړ کې د دوه اړخیزو ملګرتیاو په اړه سره د نظر تبادله وکړه. زمون خبریال له اسلام آباد راپور راکوي، په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر رضا امیری مقدم د پاکستان د ارتباطاتو او د لارې د چارو له وزیر عبدالعلیم خان سره په کتنه کې د پاکستان جیو پولیټیک او ستراتیژیک موقعیت په اشاره سره وویل، پاکستان په نړیواله سویا یو مهمه ترانزیټي لار باندې بدلیدلی شي، او په دې لړ کې ایران په جغرافیایي موقعیت او ترانسپورټي برخه کې له لوړو ظرفیتونو او ځانګړي مقام څخه په استفادې سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د مسافرانو او شیانو د ترانزیټ او د غرض د پاکستان د اقتصادي پراختیا په اسانولو کې مهم رول لوبولی شي. د پاکستان د مواصلاتي چارو وزیر علیم خان هم د ایران او پاکستان د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو د اړیکو په اهمیت باندې په ټینګار سره وویل، په ټولو اړخونو کې دواړخیزو ګټورو ملګرتیاو پراختیا او په تیره بیا د ترانزیټ او ترانسپورټ په حوزه کې د ملګرتیاو ژورتیا او زیاتېدا ضروری ده. په پاکستان کې د ایران سفیر او د پاکستان د مواصلاتو وزیر همداراز د ترانزیټي تجارت زیاتېدا په مخې سره د ریلی او سړکونو د ارتباطاتو او ترانسپورټ په زمینه کې د ګاونډیو هیوادونو د مراوداتو اهمیت په اشاره سره په دې زمینه کې د خنډونو د لیرې کولو لپاره د دواړو هیوادونو د اړوند چارواکو پر لا زیاتې غږملتیا ټینګار وکړ. د ایران او پاکستان اړیکې د پاکستان د خپلواکۍ د تاریخ له وخت راهیسې دوام لري او په وروستیو کلونو کې په مختلفو برخو او څانګو کې د تهران او اسلام آباد اړیکې مخ په وده او پراختیا دي. داعش تکفیری ترهګر ډلې د دغه ډلې له درستو پلاویانو غوښتې دي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په کرمې ضلع کې د شیعیان په نښه کړي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی د خراسان داعش سره اړوند د العظیم خپرونې د خراسان غږ نومې مجلې نوي ګڼه په پښتو ژبه خپره کړې ده چې په هغې کې له تکفیری ځوانانو غوښتل شوي دي چې د خیبر پختونخوا صوبې په کرمې پارا چنار کې د شیعیان په نښه کړي. په دغې ګڼې کې داعش تکفیری ترهګرې ډلې همداراز د افغانستان د طالبانو په حکومت په دې دلیل چې د اهل سنت مسلمانانو دفاع نه کوي سختې نیوکې کړې دي. د خراسان غږ نومې مجلې پر دې سربېره د داعش له پلویانو او له هغو کسانو چې رسمن د دغې ترهګرې ډلې غړي نه دي هم غوښتي چې په کرمې او پارا چنار نورو سیمو کې دي د داعش لخوا حمله زیاتې کړي. همدارز د داعش تکفیریانو په دغې ګڼې کې د پښتنو د تحفظ پر غورځنګ ټي ټي پي او طالبانو هم نیوکې شوي دي. دغه ترهګره ډله په دغې ګڼې کې مخکې وایي د افغانستان طالبان په ملګرو ملتو کې د غړیتوب او له لویدیځ سره د ارتباط په خاطر د جهاد پرېښودو په دلیل محکوم دي. د مجلې په وروستۍ پاڼه کې یو پوسټر خپور شوی چې په هغه کې د طالبانو پر مشرانو او ادارو باندې د لا زیاتو حملو په باب خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې دي چې د تېرې جمعې په ورځې د افغانستان د طالبانو یو پیاوړی مشر او د دغه هیواد د کډوالو د چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی هم د داعش تکفیری ترهګرې ډلې په یوه ځانمرګي برید کې سره د څو کسانو په ټکه وژل شوی دی. له دې مخکې له طالبانو سره روان د المرصاد خپرونې هم په یو مطلب کې لیکلی وو امریکا او لویدیځ په مسلمانانو کې د درز او تفرقې د رامنځته کولو او د جهاد او جهادي ډلو ټپلو د بدنامولو او بې اعتباره کولو لپاره د داعش پروژه رامنځته کړې ده. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان په پارا چنار سیمې کې داعشي او تکفیری ترهګرو ډلو او د غراز د تحریک طالبان نه پاکستان یا هم هغه ټي ټي پي اورپکو په دغه سیمې کې په همدا وروستیو کې تاوتریخوالی رامنځته کړي چې د سیمې د اوسیدونکو ژوند یې تریخ کړی دی. د افغانستان طالب مشرانو هغه اوازې په زغرده رد کړي ګواک کې د خلیل الرحمن حقانی وژنه د دوی د خپل منځي اختلافاتو نتیجه ده. زموږ خبریال د افغان خبرو سرچینو لکول راپور راکړی د افغانستان د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال مولا عبدالغنی برادر پرون پکتیا ولایت تللی او هلته د طالبانو ترمنځ د مینی او ورورګلوي یادونه کړې ده. د افغانستان د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنجشنبې په ورځ د دغه وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. د برید مسؤلیت د داعش خراسان ولایت څانګې وسلوالې تکفیری ترهګرې ډلې منلې دی. راپورونه ښایي طالبان په داسې حال کې د خپل منځي اختلافات ګنګوسې ردوي چې یو شمېر رسنۍ بهرني ډیپلوماټان او سیاسي شنونکي وایي پر ځینو مسایلو په تېره بیا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په سر د طالبانو ترمنځ اختلافات رابرسېره شوي دي. که څه هم پر خلیل الرحمن حقانی د برید مسؤلیت د داعش تکفیری ترهګرې ډلې په غاړه اخیستې خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د دې لوړ پوړي چارواکي له وژل کېدا وروسته داسې ګنګوسې خبرې شوې دي چې د طالبانو پر دې وزیر برید د دغې ډلې د واکمنو چارواکو د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده. هغه څه چې ملا برادر او نورو طالب مشرانو رد کړی دي. خلیل الرحمن حقانی د افغانستان د طالبانو د حکومت سرپرست کابینې لومړنی غړی او لوړ پوړی چارواکی دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دا وروسته وژل کیږي. په فرانسې کې په ډزو کې 5 کسان ووژل شول. د فرانسې په شمال کې یو وسلوال کس پر خلکو ناتار ډزې کړي چې د پولیسو په شمول 5 کسان یې پټکه وژلې دي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی د فرانسې خبری سرچینو راپور ویلې دي د فرانسې په شمال کې واقع لا ډنکرک خار سره نږدې یو 2 کلن کس د ډزو له امله د فرانسې د پولیسو د 2 مامورانو په شمول 5 کسان وژل شوي دي. د دغه راپور په اساس دغه ځوان مازګر 15 بجې د پیخې له ځای سره نږدې د کیول د پولیس سټیشن ته ځان سپارلې او ورته ویلې چې 15 کسانې وژلې دي. د دغه پیخې په اړه پلټنې روانې دي او قاتل انګیزه او نور مخه د خبر تر مخابره کې دا پوری مشخصې شوې نه دي. دا په داسې حال کې دي چې په دا وروستیو کې په اروپا په تیره بیا په فرانسې کې ځینې افراطي ډلې ټپلې راپورته شوې او د توکمیزو افراطي لمسونو له امله یې کرغېړن کارونو ته مخه کړې ده چې ممکنه ده دا پیښه هم یوه توکمیزه پیښه وي. دا سوریه په چارو کې د ملګرو ملتو استازي د دغه هیواد د ټولو پرګنو په ګډون سره په سوریه کې د یوه واحد سیاسي او ټول شموله بهیر پر رامنځته کې دا ټینګار کړی. زموږ خبریال ډیر نه لکول راپور راکړی دا سوریه په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ګیر فیډرسن په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د سوریه حکومتي ارګانونه او موسسې باید له دړې وړې کېدا سره مخ نه شي او په تر ټولو ممکن لنډ وخت کې د مرستې دغه هیواد ته وارد شي. له دې مخکې عربستان او انګلستان هم په یوې اعلامیه کې د سوریه د حکومت او ارګانونو او بیخبینۍ تاسیساتو پر ساتلو او د دغه هیواد سره پر مرستو ټینګار کړی دی. په سوریه کې وسلوالو مخالفانو د 13 نومبر په 8مه نیټه سهار له قدرت د بشار اسد څنګه تکولو په مخې سره د دغه هیواد د حلب جنوب لویدیز شمال ویدیز او لویدیز کې خپل عملیات پیل کړل او بل اخره ل یو ل سور زور استاد د دسمبر په 8مه نیټه ل دغه هیواد د بشار اسد ل تیخت ورسته پر دمشق خار باندې خپل سلطه اعلان کړه. دا ود دې محل خبرونه
سیاسی تبصرہ
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت من اوریدونکو څنګه خپل سیاسي تبصره دراورو چې د افغانستان د پناه غواړو ته د نړیوالې ټولنې د پام په ضرورت د ایران د اسلامي جمهوریت د ټینګار په حق لده. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي سفیر او استازي په ایران کې د افغانستان د څه د پاسه 6 میلیونه مهاجرینو شتون ته په اشاره سره ویلي دي تهران هر کال د افغانستان د کډوالو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره څه د پاسه 10 میلیارد ډالر لګوي. دا په داسې حال کې دي چې ایران د نړیوالې ټولنې لخوا له کافي ملاتړه برخمن نه دی. امیر سید ایروانی چې په تیرې پنځشنبه ورځې د افغانستان په باب د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې وینا کوله ټینګار کړی دی ایران د یو گاونډي هیواد په توګه په تیرې بیا له افغانستان د امریکا په بیړی سره لوتلو وروسته د دغه هیواد د کړکیچ له کبله لا نه انډوله بار سره مخامخ شوی دی ځکه چې د افغانستان په میلیونونو وګړو په ایران کې پناه اخیستې ده کوم چې د ایران په محدودو سرچینو باندې زیات دباو راوسته دي. ایران کابو 50 کال کېږي چې د افغانستان د مهاجرینو کوربه دی. دا په داسې حال کې دي چې ایران د لویدیځي هیوادونو په تیروي د امریکا تر ټولو سختو بایکاټونو سره هم لاس او ګریوان دی. د ایران اسلامي جمهوریت له افغانستان د نشیزو توکو د قاچاق په باب هم دا مبارزې په لومړی کرخه کې دي خو د کډوالو د نشیزو موادو په دغو دوو مقولو کې هیڅ کله د نړیوالې ټولنې لا جدیم لا تړونو برخمن شوي نه دي. دا په داسې حال کې دي چې د لویدیځي هیوادونو په لور د افغانستان د کډوالو او د نشیزو موادو په واردېدو سره د دغو هیوادونو لپاره ډېرې ټولنیزې او امنیتي ستونزې رامنځته کیږي. جرمنی هم څو موده مخکې د افغانستان ګڼ شمېر مهاجرین له هیواده وایستل او خپل هیواد ته ستنه کړل. امریکا هم له افغانستانه په غیر مسؤلانه ډول وتلو او ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران ته د افغانستان د میلیونونو خلکو په راتلو سره ایران ته زیات اقتصادي امنیتي او ټولنیز ګزارونه ورکړي دي ځکه چې د افغانستان دغه وګړي په غیر قانوني توګه ایران ته راغلي دي او همدا اوس افغانستان ته د دغو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره دا تهران غوښته هم د ایران لپاره لګښت لري. لا دې کبله د ایران او د افغانستان په شان هیوادونه د افغانستان د میلیونونو کډوالو د لګښت لپاره پر لپسې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره نړیوالې هڅې باید د افغانستان خارجو ته د کورونو د کار روزګار او د اساسي خدماتو د برابرولو لپاره د افغانستان د ظرفیت په پیاوړي کولو متمرکز شي چې د کډوالو د بیرته ستنېدو امکان برابر شي. همغه ډول چې د افغانستان په باره کې د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امیر سید ایروانی هم ټینګار کړی دی په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت جوړول چې د ملت استازي یې قوانین وټاکي او د هیواد لپاره دایمي او اوږدمهاله ثبات او سوله تضمین کړي یو ضروري چاره ده، ځکه چې دغه ډول حکومت کولی شي د اساسي چیلنجونو د حل کولو او د جنگونو د بیرته پیلېدا د مخنیوي په ترڅ کې ګاونډیو هیوادونو ته د کډوالو د هجوم دوام کنټرول کړي. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستیو غونډو کې لویدیځي هیوادونه په تیره بیا امریکا چې په افغانستان کې د کړکېچ درامنځ کې دا اصلي عامل ده په انسان دوستانه شعار سره یوازې د زده کړې او د کار کسب په مقوله کې له ښځو او نجونو سره د افغانستان د طالبانو په کړچار نیوکه کوي او د افغانستان په نورو مشکلاتو او شخړو باندې له غور کولو ډډه کوي. په حقیقت کې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د ګڼ شمیر ټولنیزو اقتصادي او امنیتي مشکلاتو او د کړکېچ عاملان دي او د هغو په سر کې امریکا ده، د ښځو د حقوقو د باس د مقولې شاته په پټېدا سره د دغه هیواد د نورو کړکېچونو مسؤلیتونو لمننو ځانونه غړوي او د دغه هیواد زیاتره ستونزې د همدغو لویدیځي هیوادونو په تیره بیا د امریکا په غاړه دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درانا سرچینه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو درنه سرچینې له یو بل پروګرام سره صفاتمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شویو. دا خبرونه د قران کریم د سوره فرقان اتش پیتم آیت شان نزول ته ځانګړی شوی ده. هیله ده چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانوریدونکو عبدالله ابن مسعود په مکه کې زیږیدلی و. په ماشومتوب او ځوانۍ کې د قریشو د یو مشر عقبه بن ابي معید لپاره د پسونو د رمې د څرونکي په توګه دنده ترسره کوله. یوه ورځ رسول الله مبارک له خپل یو صحابي سره په داسې حال کې چې تږی او وږی و د عبدالله ابن مسعود د پسونو له رمې تیر شو. دوی له عبدالله څخه شودې وغوښتلې. عبدالله ځوان و، وی ویل زه امانتدار یم او د شودو ورکولو اجازه نه لرم. رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل آیا ستا پرمکه داسې پس نشته چې تر اوسه یې نزیګون کړی وي او نه یې بلار به کړی وي. ابن مسعود عرض وکړه ولی او په چټکه سره لاړ او لرمې یو ورغومه راوړ چې هیڅ کله نو بلار بشوي. رسول الله مبارک هغه په غیګه کې ونیوله او په سینه خپل مبارک لاس ولګوه او دوای ورته وکړه. د هغه ورغومه تی لښودو ډک شو. بیا یې په یو تیګه کې چې د لوخي په شان وو شودې ولوشلې او عبدالله ته له هغو شودو څخه هم ورکړې چې وېڅخي. بیا دوی په خپله هم وڅخلې. همدغه معجزه د عبدالله د اسلام راوړلو لپاره کافي وه. په دې توګه هغه د اسلام د پیل له لومړنیو مسلمانانو څخه شمیرل کیږي.
عبدالله ابن مسعود له هغو لومړنیو کسانو چې د بیت الله الحرام څنګ ته یې په لوړ غږ قرآن کریم تلاوت کرد. یوه ورځ د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو یوې ډلې وویل په خدای قسم قریشو تر اوسه هیڅکله په لوړ آواز د قرآن کریم تلاوت نه دی اوریدلی. هغه څوک دی چې په دوی قرآن په لوړ غږ واوروي؟ عبدالله وویل زه به دا کار وکړم. ملګرو یې ورته وویل ته د بنی مخزومې له قبیلې او ستا قوم او قبیله ستا دفاع نه کوي نو په آسانۍ سره به دې ووژني. عبدالله په آرامه وویل خدای به زما دفاع وکړي. بله ورځ په داسې حال کې چې قریش د کعبې شاوخوا کې ناست وو او خبرې یې کولې، عبدالله په زړورتیا سره د دښمنانو په شتون کې د ابراهیم علیه السلام په ځای کې سورة الرحمن تلاوت کرد. قریشو لومړی د هغه قرائت په غور سره واورید. بیا یې وویل عبدالله څه وایي؟ آیا هغه څه لولي چې محمد یې راوړی دی؟ نو هغوی په غوسه د هغه خوا ته ورغلل او په مخ یې ووهل، خو عبدالله خپل تلاوت ته دوام ورکړ. څه موده وروسته په وینو لړلي مخ او سر خپلو ملګرو ته ورغی. ملګری یې وویل موږ پر تا وبیریږو. عبدالله مسکی شو او وی ویل هیڅ خبره نه ده. بیا یې سر وخوراوه او وی ویل سر څه دی چې له خپل ملګری یې قربان کړم؟ که غواړي زه به سبا به همداسې وکړم. هغه وویل بس تا د دوی غږونو ته قرآن کریم غږ ورساوه.
عبدالله ابن مسعود دو ځلې له ځینو مسلمانانو سره حبشې ته هجرت وکړ. په اول ځل د 14 کسانو یوه ډله وه چې 10 نارینه او 4 ښځې پکې شامل وې چې د رسول الله مبارک د نبوت په 5 کال د رجب د میاشتې په نیمه شپه کې له مکې ووتل او حبشې ته لاړل. دوی خواوشا درې میاشتې هلته پاتې شول. کله چې دوی خبر شول چې د مکې خلک مسلمانان شوي دي او هغوی له رسول الله مبارک سره اختلافات ختم کړي دي نو دوی هم خوشاله شول او د همدغه 5 کال د شوال په میاشت کې مکې ته ستانه شول. خو کله چې د مکې دروازې ته ورسېدل نو څرګنده شوه چې دغه خبر دروغ او ناسم و. له دې امله ځینې بیرته حبشې ته ستانه شول او پاتې نور د قریشو د یو مشر په ساتنه کې مکې ته ورسېدل او ښار ته ننوتل. حبشې ته دویم سفر د جعفر ابن ابي طالب او د هغه د میرمنې اسما بنت عمیس لخوا پیل شو او ورو ورو نور کسان هم ورسره ملګري شول او له مکې د قریشو لسترګو لرې شول او حبشې ته لاړل. عبدالله هم په دغو کسانو کې شامل وو. عبدالله ابن مسعود په مدینه منوره کې د رسول الله مبارک د جمعات څنګ ته کور درلود او له خپل مور سره به د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته تګ راتګ کاوه، تر دې حده چې مدینې ته له ننوتلو سره سم ځینو نوو مسلمانانو فکر وکړ چې عبدالله او مور یې له اهل بیتو څخه دي. هغه د علم د حاصلولو او د رسول الله لشتون څخه د ګټې اخیستنې له هر فرصته په استفادې سره د احادیثو په راټولولو او د قرآن کریم په حفظ کولو کې ډیر زیار درلود. قرآن کریم یې په ښکلي آواز تلاوت کړ او نورو ته یې ورزده کړ. د عبدالله وجود له قرآن سره دومره ګډ و چې هر وخت به یې قرآن لوسته. د قرآن په وخت کې به لزانه ورک شو، کله به چې د عذاب آیتونه راتلل نو لړزیده به او غم او خفګان به پې غلبه کوله او څه وخت به په فکر کې لوېده. هر کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ګناه او نافرمانۍ په اړه خبرې کولې نو عبدالله به په یو کونج کې کیناسته او په ساعتونو ساعتونو به د هغه سخت عذاب په اړه فکر کاوه چې ګناهکارانو ته به په انتظار وو. څه موده وروسته به پاڅېده او په ښار کې به ګرځېده چې ظالمان پیدا کړي او په نصیحت به یې له بدو کارونو څخه منع کول.
یوه ورځ چې له جماعت راووت نو د رسول الله مبارک په نوې ویناو یې فکر کاوه او غوښتل یې چې د ګناهونو په پرتله کولو سره لویه ګناه معلومه کړي. له همدې امله بله ورځ سهار وختي جماعت ته ورغی او له رسول الله مبارک یې پوښتنه وکړه: ای د خدای رسوله، کومه ګناه له ټولو ګناهونو لویه ده؟ ماته راوښیه او ماته لارښوونه وکړه. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل: له خدای سره شریک. ابن مسعود بیا وپوښتل: بیا تر دې لویه ګناه کومه ده؟ حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل: د فقر او بیوزلۍ له ویرې د ماشوم وژل. ابن مسعود بیا وویل: له دې وروسته کومه ګناه لویه ده؟ رسول الله مبارک وفرمایل: خیانت او زنا. په دې وخت کې خدای پاک د قرآن کریم د فرقان د مبارکې سورې 8 آیت نازل کړ چې د خپل پیغمبر خبرې تایید کړي. په دې آیت کې خدای د خپلو شو بندگانو ځینې صفتونه او ځانګړتیاوې هغه کسان چې له الله سره شرک نه کوي او په ناحقه وژنې نه کوي او زنا نه کوي، دا آیت په لاندې ډول نازل کړ: والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى إثاما. او هغه کسان چې له واحد الله سره بل خدای نه شریکوي او هغه نفس نه وژني چې خدای پرې حرام کړی دی مګر په حق، او هیڅکله زنا نه کوي، او څوک چې دا کار وکړي د خپلې ګناه له سزا سره به مخامخ شي.
گرانو او قدرمن اوریدونکو، زمونږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی، خو مخکې له دې چې له تاسو خدای پامانی وکړو غواړو چې ستاسو پام د امام جعفر صادق علیه السلام یو روایت راوړو چې د قران کریم زنو مفسرینو د دغه آیت شریف لاندې راوړی دی. امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي، یو ورځ حواریون یعنی ځانګړي شاګردان او عالمان حضرت عیسی علیه السلام ته ورغلل او وی ویل، اے د لارښودنې استاده، اجازه راکړې چې ستاسو له نصیحته ګټه پورته کړو. حضرت عیسی علیه السلام او فرمایل، د خدای پیغمبر موسی خپل ملګرو ته وویل په دروغو قسم مخوره، خو زه وایم قسم ما اوره که رښتیا وي او که دروغ. هغوی عرض وکړه، مونږ ته نور نصیحت وکړه. وی فرمایل، موسی علیه السلام خپل ملګرو ته وویل زنا مکوه، زه وایم د زنا په اړه فکر هم مکوه، ځکه چې د زنا په اړه فکر کوونکې داسې دی لکه څوک چې په یوې ښایسته رنګ شوې کوټه کې اور ولګوي، که څه هم اور کوټه ونه سوځوي خو لوګی یې رنګ تور او تیاره کوي. د زنا فکر هم د انسان زړه او روح توروي او ککړوي، که څه هم هغه دغه کار نه کوي.
سرچینه د دغه نننې مطلب وخت هم دومره وو، نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
د الله په امان.
لا صهیونیستی رژیم د امریکا ملاتړ.
د تهران رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې یو ځانګړې وینا درته وړاندې کړم، کوم چې ولی امریکا له صهیونیست رژیم څخه ملا ترکیب نومیږي. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
دوستانو، په 1943 میلادي کال کې د صهیونیستي غیر قانوني رژیم له جوړېدا راهیسې تر نن ورځې پورې د امریکا حکومت د دغه نیوګر رژیم بشپړه ملاتړی او دفاع کوونکی و او دی. بېشکه که چیرې د امریکا دغه بشپړه او هر اړخیزه ملاتړ نه وای، اسرائیل به ډېر کلونه مخکې له منځه تللی وای او د لویدیځه آسیا سیمه به د اسرائیلو رژیم لخوا د دغه ټولو نکراریو وژلو او د ورانیو کتونکې نه وه. له صهیونیستي رژیم څخه د امریکا د ملاتړ بهیر تل مخ په زیاتېدا دی او همدا اوس خپل اوج ته رسېدلی دی. امریکا له صهیونیستي رژیم سره ډیرې او ډول ډول مرستې کوي چې تر ټولو مهمې په پوځي برخه کې دي. د امریکا د بارونیو اړیکو شورا په یو راپور کې چې څو ورځې مخکې خپور کړی دی لیکلي، اسرائیل د جوړېدا له وخت راهیسې د امریکا د خارجي مرستو تر ټولو ستر ترلاسه کوونکی دی او له 1946 میلادي کال تر 2000
درویشته میلی دی کال پوری سینوستی رژیم لامریکا چخه کابو 214 میلیارد پوزی مرستی او یو اتیا میلیارد دالر اقتصادی مرستی تر لسه کردی دی. او ده دغو طول مرستو شمیر 290 میلیارد دالر تا رسیگی. خود امریکا دا پوزی مرستی ده تیر میلیدی کال ده اکتوبر پا ومنیتا ده توفان و لقصال عملیات روستا یوازی پا یو کال کی پا مخین دول 30 میلیارد دالر تا ورسیدی چی ده سینوستی رژیم پوز ده سینوستیانو او د فلسطینیانو د عامل وجل لپاره د بمونو د توغندیو او د نورو ویرونکو وسلو له کمخ سره مخامخ نشي. البته امریکا په اقتصادي، استخباراتي، پوځي، ټکنالوژي، غیر پوځي او نورو زمینو کې هم له اسرائیلو سره ډیر مرستې کوي او تر اوسه یې نه حاصل ویخت. پریکړې لیکونه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیلو د رژیم پر ضد وړاندې شوي دي ویټو کړي. تل دغه پوښتنه شته چې د قدس له نیواګر رژیم څخه د امریکا د بېدریغه ملاتړ علت څه دی او ولې امریکا د اسرائیلو د رژیم د دغو ټولو جنایتونو دفاع کوي. لومړی ځواب یې سیاسي کارپوهان دغه پوښتنې ته ورکوي چې په لویدیزی آسیا سیمه کې د یو ستراتیژیک متحد په توګه د امریکا لپاره د اسرائیلو ګټې دي. د اسرائیلو ناجایز حکومت په تیرو کلونو کې د هغو حکومتونو په وړاندې یو خنډ دی چې په سیمه کې د امریکا د سیاستونو مخالف دي. سینوستي رژیم په څو جنګونو کې عربو هیوادونو ته د امریکا په مرستې سره ماتې ورکړه چې خپلې او د واشنگټن ګټې تضمین کړي.
عزیزانو، همدا اوس هم سینوستي رژیم د مقاومت په چورلیس چې له سیمې څخه د امریکا د وتلو غوښتونکي دی حمله پیل کړي دي. په دغو جنګونو کې نهایي هدف د اسرائیلو د دوستو او د امریکا حکومت ته اړونده حکومتونو ټینګول دی چې په دغه سیمه کې د واشنگټن د قدرت په استحکام سره لویدیځو هیوادونو ته د تیلو د صادراتو امنیت تضمین شي او د دواړو سلطګرو او د ګټغوارو حکومتونو اقتصادي او سیاسي ګټې تامین شي. په دې هکله د امریکا د ولسمشر جو بایډن وینا د پام وړ ده چې یو وخت یې ویلي وو که چیرې اسرائیل نه وای موږ باید اسرائیل جوړولی چې په سیمه کې زموږ د ګټو ملاتړی وي. په امریکا کې د سهونستانو د قدرتمن لابیو وجود له اسرائیلو سره څخه د واشنگتن د حکومت د ملاتړ بل دلیل دی. د سهونستانو دغه لابی چې په امریکا کې پراخ اقتصادي، سیاسي او رسندوی نفوذ لري نه یوازې د واشنگتن سیاستوالان له سهونست رژیم څخه ملاتړ ته هڅوي بلکې د اسرائیلو د مخالفانو د پیاوړي کېدا مخه هم نیسي او عملا هغوی له منځه وړي. په دې اکله د امریکا تر ټولو سترې او قدرتمنې سهونستي لابی آیپک پخوانی اجرایی مدیر موریس ایمتای ویلی دی چې دا تقریبا د ولسی جرګې کانګرس د هر غړي لپاره چې بیا انتخابات ته ګروهن لري سیاسي خودکشي ده چې داسې دریز غوره کړي چې د اسرائیلو د زوړپال حکومت سره په ضدیت کې د تفسیر وړ ووسی. د دغو سهونستي نفوذ لرونکو ډلو قدرت هغه وخت درک کولی شو چې پوه شو چې د ډیموکرات او د ریپابلیکن ګوندونو په شمول د امریکا د ولسمشۍ کاندیدان ځانونه ژمن ګڼي چې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د بریالیتوب لپاره د آیپک په غونډې کې ګډون وکړي او د اسرائیلو ته خپله وفاداري او ارادت څرګنده کړي. د سهونستانو د لابی د نفوذ اعمالول یوازې د امریکا او ولسمشری او د ولسی جرګې کانګرس پورې محدودېږي نه، بلکې هغوی له هر هغه ارګان او مؤسسې څخه چې د امریکا د حکومت په فیصلو په ترسره کولو کې رول لوبوي له سهونست رژیم څخه د ملاتړ لپاره ناوړه استفاده کوي چې په هغو کې د امریکا پوهنتونونه د فکر کوټو او په تېره بیا سترو رسنیو ته اشاره کولی شو. دغه کوچنۍ خوش تمنه او نفوذ لرونکي سهونستي ډله د امریکا تر ټولو مشهور او تلویزیون چینلونه، د فلم د جوړولو سټوډیوګانې او د امریکا مطبوعات په خپل مالکیت کې لري یا په هغوی باندې پراخ نفوذ لري. د غورسنیو د سهونیس رژیم د جنایتونو د توجیه کولو او د دغه رژیم د سولغواړي او د توجیه وړ څیرې د خودلو دنده په غاړه لري.
دوستانو لتیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د ساینوسټي مسیحیانو تر نوم لاندې د عیسویانو یوې فرقې د امریکا په سیاسي ډګر کې قدرت وموند چې په جدي ډول د اسرائیلو لخوا د فلسطین په کامل ډول د نیولو او د الاقصی جومات د تباه کولو پلویان دي. هغوی له انجیل څخه د جاهلانه او غرض لرونکو اخیستنو په اساس باوري دي چې د دغه سپېڅلي جومات پر ځای د داود معبد له جوړولو وروسته په فلسطین د مسلمانانو او د ساینستانو ترمنځ ستر جنگ رامنځته کیږي چې پکې یهودیان بریالي کیږي او حضرت عیسی علیه السلام ظهور کوي او غوره عیسویان ژغوري. دغه فرقه چې اوانجلیست هم نومول کیږي په پراخو تبلیغاتو سره توانېدلې ده چې ډیر پیرویان ځان ته جذب کړي او د یهودي او د عیسایي صهیونیزم ترمنځ دیني او کلتوري پیوند رامنځته کړي. په دې ډول اوانجلیستان د صهیونیستي لابۍ په څنګ کې له تل ابیب څخه د واشنګټن د بشپړ ملاتړ لپاره مهم عاملان شوي دي او د امریکا په چارواکو کې او څار نفوذ لري. په دې ډول چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې اوس نوی ولسمشر هم شوی دی په 2018 میلادي کال کې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال علت د اوانجلیستانو د رضایت ترلاسه کول وباله او څه موده مخکې هم په یوې مرکې کې په سرحد سره اعتراف کړی دی چې څو کاله مخکې مو وویل د سینوسټي کېدا لپاره ضروري نه ده چې یهودي وي او په ما باندې زیاتې نیوکې وشوې خو زه یو صهیونیست یم.
عزیزانو، یو بل عامل چې امریکا یې د صهیونیست رژیم په یوې اصلي عامل بدله کړې ده خپلو ناجایزو مقصدونو ته په رسېدا کې د دوی ګډې او غیر انساني رودې دي. تاوتریخوالی، وژلې، سلطګرۍ او جنګ وختنه د مخالفانو د حذفولو او د هیوادونو د نیواک او د هغوی د سرچینو د چورتالان لپاره د امریکا او د صهیونیست رژیم اوزارونه دي. د خپل سیاستونو په اعمالولو کې په دغه بیرحمانه کارچار باندې د امریکا اعتقاد سبب شوی چې له جنایتونو د دغو ډکو رودو په استفادې کې د اسرائیلو لاسونه خلاص پریږدي. په تیره بیا دا چې د تیر میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د 8 نیټې له عملیاتو وروسته د صهیونیست رژیم لخوا د فلسطینیانو په تاوتریخوالي سره له ځپلو او د هغوی په وحشي ډوله له وژلو د امریکا ملاتړ کول په حکومتونو او عمومي افکارو کې د امریکا حیثیت او اعتبار ته ګوزار ورکړی دی. البته همدغه موضوع، یعنی له صهیونیست ناجایز رژیم څخه د ملاتړ په لاره کې د امریکا مالی، سیاسي او پوځي تاوانونه سبب شوي دي چې د امریکا ځینې متفکران له اسرائیلو د واشنګټن د حکومت بې درېغه ملاتړونو ته تر پوښتنې لاندې راولي. د نړیوالو اړیکو دوو کارپېژاندو او د پوهنتون استادانو جان مرشایمر او استیون والد د اسرائیلو د لابۍ او د خارجي سیاست په نوم کتاب کې په دغه موضوع باندې په مفصل ډول غور کړی دی او نتیجه یې اخیستې ده چې په ډیرو موردونو کې د امریکا او د اسرائیلو د سیاست هدفونه یو شان نه دي او له اسرائیل رژیم څخه د امریکا ملاتړ د امریکا د ګټو په تاوان دی. د امریکا د جاسوسۍ ادارې یعنی CIA پخوانی مشر ډیوید پریټراوس هم وایي چې اسرائیل د امریکا لپاره لګښت رامنځته کوونکی شوی دی، ځکه چې د فلسطینیانو او د اسرائیلو ترمنځ مشکل د پوځي جنګونو سبب کیږي او دغه پوځي نښتې په اسلامي دنیا او عربو نړۍ کې د امریکا ضد افکار او لیدتوګي زیاتوي. په هر حال د امریکا حکومتونه هم هغه راز ځانونه له صهیونیست رژیم څخه بشپړ ملاتړ کولو ته ژمن ګڼي، څرنګه چې د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر څه موده مخکې په صراحت سره اعتراف وکړ: زه د امریکا په سیاست کې د یوه عیسایي په توګه له نورو ډیرو کسانو سره یو ځای له یوه نالیکل شوي قانون ته ژمن یم. دغه قانون وایي هر څه چې صهیونیست رژیم په هر وخت کې ترسره کړل باید ملاتړ ترې وکړو او په عین حال کې باید د رسنیو په وسیله عمومي افکار د دغه کار منلو ته متقاعد کړو. موږ د اسرائیلو د سیاستونو ملاتړ ته مامور یو هر څه چې وي.
دوستانو دا چې ولې امریکا له ساینوسټي رژیم څخه ملاتړ کوي د همدې ځانګړې مطلب وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپارو. تلپات ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومني عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم یم چې د تلپات خوشبوئی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبوئی په یو لسم پروګرام کې د رهبرۍ ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معارفې او تفسیر اړخ ته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لار کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او داګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل له انقلاب سره یې بیعت وکړ، تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان وو پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي. پرې نه خودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ وو راتلونکي ته هیله من وه. نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی: ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
Oh,